السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس په نهمه غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو خبري وکړي. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرجوبله اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې 2 پروژې پرانستل کیږي. متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د غور یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي راډیو ته ویل چې دغه 14 پرون مبشین وسوه.
د امنیه قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوی ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوال طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون 2 اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملی فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه ده چې کار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیايي پروژه پلان ده چې نوې کار پیل شي.
د شغلی رستمی په وینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 380 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره شي. په پام کې ده د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیګ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
په مزار شریف کې د بلخ ولایت په استادیوم کې به د فاریاب خراسان، د سرپل خدیم، د کندوز د واحدی ځوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلې سیالي سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیگ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په ورستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د 9 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تاکل سوی د دې لیگ دریم پړاو د وری لا تلسمې تر درويشتمې نیټې په هرات ولایت کې تر سره سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړه ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانستل سي. څو نږدې 1.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نورو د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لشکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمباری ته د پلمو له جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات پروانه میاش کې د امنیت شورا دورهي مشري کوي او د پرونی غونډې مشري شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن تسیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د سیسا جوړه کړې وه. څو په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر ضد له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یو بله هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل سو چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان سو. میرمن تسیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده د لوی څرنوالۍ د پرونی اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټی باډی له دویم ډوز وروسته فعال شو. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د څلورویشت ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د یو څلوېښتو کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي، خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ایزو همکاریو د غرض د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر موضوعاتو وي. احمد تکلو نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څومره مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو رول په کومه اندازه باندې دی، د نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی. همدارنګه تر کورونا وروسته سیمه او د سیمې لیدلوري پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. خاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګې دوم لاټړ کوي. په عین حال کې د دوړو هیوادونو چارواکو د دوړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتی، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزيتي، د انرژي او فرهنګي همکارۍ په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې هم دره زیاتونه شوې چې خاغلو غني او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د آسیا د زړه یا استنبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیه په ګډ نوښت پیل شو. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیر له افغانستان سره د امنیتی، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت لمن دی چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم اسدالله لودین راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
لنمحاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي. دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونه انټرپریټر دی وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلی دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یوه ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یوه بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي کې فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکیل سیاستوال دی له سولې ځلارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دا هیله هم بې ځایه دي چې ګواکې موقت حکومت دی وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمينه برابره کړي. ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کړی چې پر ټاکنی سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزرور ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو یې خبرداری ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورسپانې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي، جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د مې د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي، پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او یولس دقیقې دي که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اورېدلی سئ. دغه راز تېرې خپرونې په ویب سایټ کې په ثبتي بڼه پیدا کولی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورتللی سئ. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو اوس هم یوه نړیواله مسأله راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد نورو د منلو وړ نه دی. په اصل کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه یا هم ټپیان سوي دي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونه په زیاتېدو دي. په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له میانمار سره د سوداګرۍ یوه معامله وځنډوله. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نوري.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار ینګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرزول شوي حکومت د بندیوانې مشرې آنګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې اوه ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچا د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشکولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالي او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحده ایالاتونو د 2014 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقه په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه ځنډولې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخت ځنډیدلې وي چې په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د اصولو پر رڼا کې منتخب حکومت نوی راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا رئیسې له 4500 زیات کسان وژل شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام هله د نوې کال مو په خیر پیل کړی وی د دیونی په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبد الغفور لیوال د استورو پاړه راته غیږي
په زړو زمانو کې په ډیرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالاتې وي
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهور علي پاړه راپور لرو
تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی موږ جوړو دا چې تبا وایي
لا ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو
زه ویډیو کوم از ځان کې د سينارو ولم چې زه تمثيل کوم زه سی وایم دغه مجلس کې دغه ناشته
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره پاتې شي و به یوري جاپانی یا بنجو د موسیقي هغاله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلی یا وریدونکې ډیریږي په جاپانی یا بنجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډیرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي د موسیقي د دې عالی پاړه د راپور اوریدو ته مرابولم
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخت د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا هله ژغوی او جوړوی د موسیقي دا هله په هلمند روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوون کې هم لري په دې جنوبی ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپانی تود وي جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار څورسوي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته بې په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي باره بیا داخل کوتمو ورکو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی موږ جوړو دا چې توخت وای نو توخت موږ جوړو نو توخت وای دا نو تقریبا دا چې د لزر سنیولې غازه در نظر کړ دا چې کښته شي چې بیا دې پنځه زره څلور نیم زره
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ش جاپانی ژغوي او وایي چې نور ته هم د جاپانی ژغول شوډلای شي د جاپانی مینوال وای جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مخبر الله سالار د ورزګان ولایت اوسیدونکي او د جاپانی مینوال دی هغه وای
واقعتم کو ګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ځغ سره راټولېږي موږ خپل پر دغه جاپانی د علي سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګری یا پنځلس ملګری به وو چې هر ځای به مو سره ناستو ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله ژغول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وای چې زموږ ملګری وس د جګړو لامل کم سوی دي. ملګری مو د لاس ور کړی دي. شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې یو.
سندرغاری حبیب الله شباب وای نامنی یو پکوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د دی اجنوم بد کړی دی. خو نو موري وای د بیر ته هڅه کړی چې د لال شو شعرونو سره ژوندۍ کړي چې د مینوالو په زړونو کې بیر ته ځای ونسی. هغه څه چې شاید سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي. سندرغاری حبیب الله شباب وای
پخانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی. نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندري په جاپانی کې ځکه ویل چې ټولنه ولس لیواله دي دته چې دغه موسیقي ژغ واوري او دغه موسیقي کې سندري واوري. نو بیا زم دته ارڅو چې زم پکې وایم دا خو تر دې دا پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقي رنگ داسې بد کړی و چې په هغه کې ناوړ شیرونه ویل ناوړ شیروس استفاده کوله. نو په دې اساس باندې می بیا دغه جنې سیمه ایزي او فرهنګي کلتوري کاکړی ویل پکې چې وساغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې راځي یا وری نیمه شاده خپل بیواوی شاید نو پزور جاری شاید نو پزور جاری.
دا چې ولید موسیقي دیاله ته جاپانی وای د مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپښتل. هغه وای د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دی جاپانی یا بنجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلګو به ژغول او ورسته د دې غالي په الهام خلګو دغه وطني اله جوړ کړ او د جاپاني نوم یې پرې کېښود. د جاپاني په نوم د موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځین نور ولایتونو کې هم مینوال او ژغون کې لري. په ځینو سیمو کې دی ته بنجو هم وایي. دا له په ځینو سیمو کې لمنګي او په ځینو نورو سیمو کې لچمبي یا دریا سره یو ځای ژغول کیږي او سندرغاړي ور سره سندري وایي. هغوی چې جاپاني ژغوي وایي د موسیقي د آلات تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي.
شفیع الله شباب د میدان وردګو ولایت اصلي اوسیدونکو دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي. نو موړی خوانځای د اقتصادي ستونزو لواجې په دریم ټولګي کې پریخي او لپلار سره په کارونو کې مرسته کړي. شباب اوس لاندې ویډیوي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکو هم لري. شفیع الله شباب وایي دا د پڅیر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثيل استعداد لري خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثيل وکړي. لا شباب سره مو مرکه کړي خو تر مرکه مخکې د نوموړي د یوې تمثيلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې د خلک بڅ وایي.
چټی اخته ته تا وی سمندک جنگ دوړو سره ویل تا پخه خوې سه له ګولې سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری د کی ولی نه بخي
د ما ژوند له سی وی په خلک بسوای
تا کوم دوله ولی خپه
ولا یار زیت نه کوز دا کړې دمر پیرا سره نه تاس ا د زمر پرابلم اوري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی اوري زه ما پخو کنه اوري زه سکه
مغز کار کی ته خلک بسوای
ولا سونډای مار د درې ملي پر نن چار په یلا کار کړو اوس سل وخت در په افرا نستا
چی شي اتا مازغه کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه شي به ورپسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه دوه رکعت نه په ورپسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای دا خلق دی وای کنه سیار سوای وای بکنه خلق ته کلار کینی تاس ناس خلق د لیونی سو خبره مې دسی کوله ته دسی نه دی کول په کار
څه څنګه راغلی تمثيل ته؟ یعنی کوم انګیزه باعث شو چې تراشه تمثيل دی وکړي؟
شوق می ډیر زیات ور سره، ما د عکسونو سره ډیر زیات شوق، به یو ما کیمرا یاد نه واخیستل د عکسو لپاره، عکسونه مې په خپل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې سره واخیست، ستین خو د کیمرې سره نه په خښتو مې ځان ته کیمرا کې خوده، مترسته خاص یو ویډیو جوړه کړه څنګه خوان کې پیښې، کیمرا مې ځان ته په خښتو کې خوده، مخه ما خو ته ودرې د موبایل مې جب نه راو بس غوښته مې ونیو، مالالو پلان کای د سه دواسه داس خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړل، لکه دوه کسان یو شیطانی په لنجه سره اړې کنه، لکه یو عبرتی ویډیو مې جوړ آخر کې مرتز ګوره دا ولاکه خکاری داسې کار نه د کول پکار، هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړه، ما پوه شوې بس ما نورم مینه سره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دی کړه ته وکې چې یعنی ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، د دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې. هلو زونډې کوله څنګه خی جوړې په خیرې؟ پیسې د سره راولګو ورور دلته تربرونو نه شرم دا غنورو پیسې راولګلې، پیسې راولګ ته چی شي ته لاړې سو قرآن ویل خو پیسې راولګ کنه، ولې چی شي در باندې سوی راځي رانه سه پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکه سیالي.
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي؟ یعنی خپلې ورته لیکي کنه نورې کیسې راخلي هغه تمثيل کوي؟
ویډیوګانې اکثر د ماته شي هغه زپ د خپل سترګو وینم، اکثر د ما ویډیوګان د کلیوالي رنگ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سي. ما یو ویډیو خوخه نه سي کړم، ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټو کراو لګي او غیره ولګي سپ دی ویډیو جوړک، ما وس دي ما چی شو خوخ نه یم، نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خوخه سي په خپل سوچ فکر منی جوړوم.
ډیر ځوانان استاپ چیر د تمثيل استعداد لري، په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثيل کوي، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دی راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل او نیکی ډیر خلک دسی آیا برتخکاری، ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې، دا ویډیوګان چې کله خلک کې مشهور سو ما ته کورنۍ له خوا غل خو مشکل جوړ سو، ما پری خو دې ویډیوګان لار ته مې هر سړی وویل شو زوی جو ګور دا کار خو په لار نکنه د کړې دا ویډیوګان جوړې دسی آیا برتخکاری. نو باید ونه سی ګور دې موږ د خلک سړي کنه پر دې سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناسي، بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم کته سي ماشوم ما سره ماشومان دي کینې زه به هغه کې څه بیا یې هغه وکړم، د کار سړی کته سي او یو پیغام یې کې ما ویډیو د ما ویډیو یو ویډیو د 8 میلیونه کسانو کتلې ده، چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي، نو څومره کار څومره ښه خبره داسې یو خو پیغام دغه ځان منی عملي کې د اتیا لکو کې یو لک کسان کوي. به
تاسو سره په اکثر ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دي روزلي؟
ماشومان مې خپل کورنۍ ماشومان دي، هو خپل مې روزلي ماشومان، ته ما بشي سوچ نو چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړم چې ما ځان ته ویډیوګانې جوړول خپل مې ځان د کیمرا یې کې و ویډیو به ما کول، دوه درې ویډیوګانې ما دغه څه وکړي، څلورو ویډیو کې ما سوچ راغی دی یو بل کثرت ضرورت دوم کاس ډیر ضروری په کارونه اوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روان ترزوی می په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای متل تر سره پیسې متکین ځان سره می څنګه تکین مل د خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غبیا خبر په خلکو خو خکر بیا نه تیغه ځان سره په ویډیوګان کې را وسته سم ماشومان وس تاغه ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دغه کار چې تای کوي څه ګټه در سوالې ده، یعنی نن سبا خلک چې ویډیوګانې جوړوي پاغه ګټه کوي، تا ته څه ګټه رسیدلې کنه؟
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمدلله چیرته دار خو عزت او قدرم کیږي په درندستر کې خلک راته ګوري چې چیرته داری دغه نه بل غټه ګټه چیرته ده، یو د یوټیوب پاغه ورکی د اقتصادي ګټه شته دی، نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې ده چې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټې ماټې نشته، شوقي کار کوم، شوق مې ده.
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو راخلی، د سپینګیرو له کیسو یې راخلی چې هغوی څه وایي. په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړئ، یعنې ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ.
ډېر کوشش وی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي، بد رواجونه دي. ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه، د یو هلک پلار وفات شوی ده، ورور وفات شوی ده، خپل خپلوان وفات شوی ده، هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته، پیسې نه لري. اوس هغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي، خامخا هغه به ورپسې خیرات کوي. نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته، دوا ورپسې وکه، څه خیرات خو ضروري نه ده. اوس هغه به د چا روپۍ هم راخلي. اوس یو ویډیو ما جوړه کړې، هغه خپه ای زه ورسم. ولې خپه وای؟ وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېیمه ده، اوس پیسې سره سره نشته چې خیرات پې وکړم، چا نه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم. وروره ما تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه. تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغدی. مونږ کوشش هم دای چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغی، اصلاح شي. لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناست دی، خامخا دوی یو بیچاره غیبت به کرا شروع کی. لږ نور داسې سامې خبرې سره وکوي، نور وکوي. دا ودونو کې ځینې رواجونه یي، دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي. تا به کتلي په ویډیوګانو کې ستا خلک یې ګوري، نو ښه ورته معلوم دي. نو
که تا ته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي، نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي؟ یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ، یو څه باکیفیته وي، کمره، ویډیو، ثبت یې کنه، کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي؟ ځکه تاسې له یو ځای را پیل کړی او د شوق کار مو کم امکانات وو، اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي. د دې امکانات که درته برابر سي، یا تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي؟
دې پسې ما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو. زه سیزه سپا خبره کوم، دا ما سره چې اوس کومه کیمره ده، دا سیزه ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې، نیمې مې د چا قرض کړې. ما دا کیمره ځان ته واخیستله، ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي، دا یو کیمره ما ځان ته واخیستله. یو ماما مې ده په جرمني کې، د مایک او د ډېر اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و، یا غره ته څه پیسې راولګړي. لکه زه خو دا کوشش کوم پوه شو، اول ما ویل چې دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلي، ښه کامرا ځان ته اخلم، ښه کیفیت به ښه شي. خو دا خو بلا ښه ډېره به ښه شي، مونږ مثال خبر کامرې او د هغه سیستم برابر شي، یا خو بیا دا ښه بس. اوس په دغه باندې کار شروع کړی، هغه اول نه مې اخیستي په دې بس شروع نه.
تمثیل دې چېرته زده کړ؟ چا در وښود که نه خپله دغه استعداد درلود او راغلی کار دې پیل کړ؟
هیڅ هم نه در ښودلی. زه چې ویډیو کوم، زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم. زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم، پوه شوې؟ دا ما خپل هم دغه ټیپ دی ته خبرو.
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي، داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل، د خلک یې ډېر زیات خوښي ده، ما دغه لپس هم خلک ډېر کې خوښي کنه. چی شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه، اپازه ولکه موټر ته شوي هغه ته هم خدای موټر ورکړي، مونږ ته خدای ولې موټر نه راکوي چې هغه ته خدای موټر ورکړو. توبه توبه.
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي؟ یعنی دوی باید څه وکړي؟ هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره، او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي.
را دې سي ځوانان ته خو په کار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه. هسې یو نیم خوی هسې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دي هغه خو نه، خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي. ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله، ما ویډیو کې سره واخله. زه ګورم چې چا کې وړتیا ګورم. ما یو هلک ته ځان سره مې راخیستې څو ویډیوګانو کې، د ما سره نوې ویډیوګانې کې ما نه په عمر هم غټ ده، اجمل نوم یې ده، اجمل. ما څو ویډیوګانو کې ځان سره واخیسته، هغه د اوس یې ځان ته خپل وینس پیج یې ځان ته خلاص کړ. لکه ما راوسته دي ته چا کې وړتیا زیم راولم، په کار دي که کولی شي وړتیا یې کې ولې نه. دا خو یو چاته به سبق هم کیږي کیږي داسې پالتو ویډیوګان نشي مطلب یو داسې یو چاته خصوصي اصلاح یو سبق کې ورسیږي لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار داسې خونه داسې یو خندول دي خندا خو پوهېږي یو نیم کړي کې یو ځوانای پوهېږي ټوکې شروع کړي ګاډي وړې خبرې کوي یا نور خلک هم ته خاندي دا خو داسې خونه ده یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ورته ورکي کنه داسې خونه داسې یو خندول دي
جرا صدبی جرګه لته رو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جرا صدبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو دراټولېدلو او لنورو ادبي ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدله شوې زموږ همکار صالح محمد صالح د جرا صدبی جرګې لوی وتلی غړي امان افریدی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان دي
کراچی ډیر ستر خار دی دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر خار دی تلویختو لکو نه بالا پښتانه دلته میشته دي نن هم کڅوګ راشي د دې خاورې اصلي باشندگان چې کوم دي هغه قدر کوي او دلته ښه په عزت سره روزي ځان ته پیدا کولی شي د ادب چې کوم پوزیشن دی پښتو ادب هغې ته هم په شلګاو ټولنې دي چې هغې کار کوي ځای په ځای خپل آسانتیا مطابق چې کوم ځای کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړږي او د وشلو نه به سیوای ادبی ټولنه زما تعلق چې دی هغه د کراچۍ جرس ادبی جرګه بین الاقوامي شهرت لري ریاست تسلیم دی الله وبخي په دې دنیا کې نشته کیسر افریده دی الله ژوندی لري او نور ملګري څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دا غوا مضبوطه ادارې جوړ کړې ده ډېر فیست نه رسیدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې نه په دنیا کې تاسو کته شي پیجنې بهم رحمان بنیره جرس پیداوار ده ظفر صافی ده جرس ادبي جرګه داسې تنظیم ده نظم ضرور لري خو اداز نظم لري چې دام ریکارډ ده داغه عہدیدار نشته
آیا جرس ادبی جرګه یا نور ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو تر رسیدي په نور ایالتونو کې یا نور هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
ربط خو ضرور شته پښتانه چې چرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادي تور باندې اجتماعي تور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو د افغانستان ملګرو سره یورپ کې امریکا کې چې کوم ملګري دي دا غي سره ټولو سره د جرس د بجرګې او د جرګې د ملګرو انفرادي رب شته د جرګې کوم کار او زیار ده هغه جوته خبره ده ټول دنیا فرنګي ملګري د ټولنې پیسې ته او د ملګري انفرادي تورم پرابطه کیږي څه اوسم زموږ تا کیسر افریدی یو کتاب غالبا لیک لوری تنقیدی مضامین دی مقالی دی او سیریزی دی مختلفو کتابونو دغه مجموعه د افغانستان نعمت الله صدیقی چاپ کلا پېښور افغانستان ننګرهار کابل پورې تعلق ساتو پوړم د هر میشتي پوړم بیا اتوار د جرس د بی جرګې اجلاس وی او زم وته پته ده زمونږ داسې غنشته دفتر نه لرو دلته پارک دی په پارک کې کینو عوامي ځای دی مثلا کې پابندي نه او نه د چا احسان وی روان دي
تاسو خپل هم شیرونه لیکي او لیکنی کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي هغه فرهنګیان چې تاسو ترڅنګ په کراچۍ کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمينه برابر ده
سل په سل مزدور کار دي مهنت کشه دي طاهر افریده روزګار استیبل شو دی ډیر ښه ترانسپورټ کار کوي هغه شروع کړی دی خو طاهر صاحب چې اول کړی نو هغه ټیکسی به چلول مزدوري کړی ده باقاعده روزانه ټیکسی چلولی دی محنت یې کړی دی او په دغه حساب باندې هغې یو اداره ټیبل کړي دا بل ترزوي او پارتنرشپ او درې خونه وي بل مثال به ریاست تسنیم واخلم الله پاک دیو بخي هغه جس پولیس کې نوکری کړي او کانسټیبل او کانسټیبل برتی شو او پولیس کې چې کلا مړ شو الله دیو بخي نو هغه وخت هم هغه په هغه او دی باندې کانسټیبل باندې کانسټیبل وغه نه اولدار نشو صوبیدار نشو د حکومتي سطح باندې زمون سره امرستی نه کېدو برابرې دي علاقې موږ داسې دي چې حکومت اکثر ترقی یافته کارونه ډیولپمنټ کارونه چې دي هغه ډیر کم کیږي کسه پروګرام یا د لکه غنی خان په حواله سره پروګرام کوو یا خوشحال خټک یا رحمان بابا آرټس کونسل موږ لپاره سہولت فراهم کړی او زیرا کړی او هلته مو پروګرامونه ډیر شي کړي دي کوو
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطوره که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابې دي لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو اسطوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هرڅه وبینی تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي د اسطورو په اړه مول لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړي چې د مرکه په پایل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه لپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راو خود تعجب وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره د دې لپاره په زړه پورې وچ وډار شو باد ورته جالب وو دغه ټولې پدیدې چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه د اساطیري قدرتونه ښکارېدل د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي اوله برخه اساطیری ژوند یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډیره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یو زمانه کې د خپل خرافاتي باورونو پر اساس پر معتقد وو وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي چې رالنډی کو د دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زړه فکری او تخیلی ملګری دی. د دله خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پایل سره موجود وي، او د همدې لپاره تر ننه پورې چون دغه د نن زمان انسان لا شعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او د ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده شورته وای دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دي. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبانه خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زمونږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلی دی په کاڼه یې وشتلی خلک. د ړندو شار دی لډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو شار دی لډیوې سره خپلوي نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، پرون لسان سره وتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمامت ریکوا، د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق
دونکو د ازادي رادیو مجلې په ورسته یو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دیوی درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزو غانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے go bale de tagade de tagade de tagade de tagade de tagade de لک چمینا پسوئی
سدا سے خارے دا لکچ مینا پہ سوئی روپے فانو ورے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے کرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے